پکې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایاتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپاړسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې څېړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصائی چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړی دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت څېړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي څېړنې تر سره کوي، او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څانګو کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېرې گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو، او راپور یې د 1999 کال د سور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان د راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو، چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالې ورځ په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي، او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې نام نه دي، له بده مرغه مونږ نه یې توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځئ څېړنه کوئ، مطالعه کوئ، او بیا په هغه راپور لیکي، یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځای په هغه کار کوي که نه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي.
د سیرنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیرنې کوي او تحقیقونه لري ته چوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې موږ زیاتر د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ سره د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې سیړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت سیړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کرا شو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یوه سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د ښځو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه ښځې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوي؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي که نه یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسوو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلیسي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی وای په غریبی بده پرې نګدم په غریبی بده پرې نګدم په بیننګی بدر نه واخله ملاسونه او ستا به د سترګو اشاره وی ستا به د سترګو اشاره وی زبل لوړ کمره نه ځان و خورځومه
اخر په خپل خدای میان کړم ما په مینه پور ډیر 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 خندلیو نا
منای وچونی زیړې پانی هغه څه دي چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلي کلمې او قلم ته قوت ورپخي. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو. اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو. ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا په دورس کې دی आवाज پرې خو دما
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې بلکې په نړیواله کچه یې ساری نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري خو د دوهمې مصرې په پای کې یوه موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي. او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغه حالت کې ورته ټیکۍ وایي. په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت پاکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام پیتاوي پولی پټی غره کمره باغ کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلې دي. ځینې پوهانو داسې ویر و ډار و واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید به سي او د ټولنې ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورساوه، ایمیل ته ورساوه. او په دغه اکل موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته ووایو. وای خوشحالي مې ټوله ډیلیټ شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه او دومره غمونه دې راسنټ کړل زما